د ازادۍ راډیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، په دې نیم ساعته خپرونه کې به واورئ چې د ولسي جرګې د رئیس د انتخاب پر سر د لانجې د حل لپاره یو پلاوی ټاکل شوی دی. د کورنیو مسایلو په اړه نور راپورونه هم لرو، او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د نظر پوښتنو له مخې بهارتیا جناتا ګوند د هند په انتخاباتو کې ښه نتیجه ترلاسه کړې ده. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. د خبرونې په پیل کې فریبا ظاهر خبرونه اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یوناما وایي فساد لا هم په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګېدو پر وړاندې یو اساسي خنډ دی. د ولسي جرګې د ریاست پر څوکۍ د رامنځته سوي شخړې وروسته د ولسي جرګې غړو د شخړې د حل په هدف یو وار بیا پلاوی ټاکلی دی، او د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایران ته یو نوی ګواښ کړی او ویلي دی چې یوه جګړه به د ایران اسلامي جمهوریت رسمي پای ته ورسوي. د خبرونو تفصیل، په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یوناما وایي فساد لا هم په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګېدو پر وړاندې یو اساسي خنډ دی. د یوناما په وینا فساد په افغانستان کې د قانون حاکمیت کمزوری کړی دی او لا ډیرو جرمونو ته لاره هواره کړې ده. د یوناما دفتر د فساد پر وړاندې په خپل دریم راپور کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تدامي چې یماموتو له قبله لیکلي چې وایي د فساد پر وړاندې مبارزه لا هم په افغانستان کې د یو اساسي ضرورت په توګه پاتې ده. ښاغلی یماموتو دغه راز ویلي، تر ټولو مهمه دا ده چې فساد د افغانستان د سولې لیدلوری ګواښي، هغه سولې چې باید د امانت او عدالت پر اساس ولاړه وي. د یوناما راپور د فساد پر وړاندې مبارزې په برخه کې د افغانستان د حکومت پرمختګونو ستایلی دی او وایي ملګري ملتونو د دغه سازمان د فساد ضد کنوانسیون پر اساس د ژمنو د عمل کېدو په برخه کې د افغانستان ملاتړ کوي. د یوناما په دې راپور کې د ملګرو ملتونو د فساد ضد کنوانسیون د فساد پر وړاندې یوه نړیواله قانوني وسیله بلل شوې ده. د ولسی جرګې د ریاست پر څوکۍ د رامنځته سوي شخړې وروسته د ولسی جرګې غړو د شخړې د حل په هدف یو وار بیا پلاوی ټاکلی دی. د ولسی جرګې یو شمېر غړو نن ازادي راډیو ته ویل چې ټاکل سوی پلاوی به د ولسی جرګې په آرشیف کې د شنبې د ورځې د انتخاباتو بهیر وګوري او وروسته به خپلې څېړنې په عمومي غونډه کې شریکې کړي. د رواني اونۍ د شنبې په ورځ د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ لپاره د میر رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي ترمنځ انتخابات وسول چې په جنجالي ډول پای ته ورسېدل. که څه هم ښاغلي رحماني دغه انتخابات وګټل، خو ښاغلي اصولي او یو شمېر نور وکیلانو اعتراض وکړ او ویلي دي چې رحماني د جرګې 50 جمعیو رایې نه دي ترلاسه کړي او باید دوم ځل انتخابات وسی. په دې اړه تفصیل د همدې خبرونې په لړ کې هم اوریدلی سي. د کابل د اومي امنیتي حوزې اړوند دوغابات سیمه کې پر یوې امنیتي پوستې په برید کې درې پولیس وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د کابل د امنیت قمندانۍ د رسنیو مسؤول بصیر مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې د برید تیر ماښام داسې مهال شوی چې د پوستې منصوبین په روژه ماتي او لمانځه بوخت ول.
این که طالب بوده یا نبوده تانوس مشخص نیست. سری مهاجمی نگرد عمله کردن دو نفرشان کشته شده.
دیوی دا چی طالبان ول کنه تر اوسه معلومه نده، خو د راغل و راپورون علمخی ده برید کون که دو تنه وجل سویده و دو نوره تپیانده. د شغلی مجاهد په خبره افغان امنیتی زواکونو د دې پوسټ په شاوخوا سیمو کې تلاشي او کشفي فعالیتونه ترسره کړي دي او سیمه تر امنیتي پوښښ لاندې ده. وسله والو طالبانو د دې پېښې مسؤلیت منلی دی. زموږ غلا ازادي راډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایران ته یو نوی ګواښ کړی او ویلي دي چې یوه جګړه به د ایران اسلامي جمهوریت رسمي پای ته ورسوي. د امریکا ولسمشر نن دوشنبه پر خپل ټویټر پاڼه ایران ته په خطاب کې لیکلي چې ایران جګړه غوړي، دا به د ایران رسمي پای وي، هیڅ کله بیا متحده ایالات مګواشه. د ولسمشر ټرمپ نننۍ ګواښ داسې مهال سوی چې د امریکا عمده متحد سعودي عربستان خبرداری ورکړی چې چمتو دی په ټول قوت سره د تهران هغو اقداماتو ته ځواب ووایي چې ریاض یې پارونکي بولي. د واشنگتن او ریاض د څرګندونی داس مال سوي چې د امریکا او ایران ترمنز ترنګلتیا ډیره سوي دا ورسره د دوی ترمنز د پوځي جګړې په اړه اندیښنې راپورته سوي. واشنگتن په دې وروستیو کې په منځني ختیځ او فارس خلیج کې خپل پوځي حضور ډیر کړی او په سیمه کې د ایران د ګواښ خبره کوي، خو ایران دا تورونه ردوي او وایي چې جګړه دوی نه غواړي. د می په 19 په بغداد کې د امریکا سفارت ته څیرمه یو راکټ ولګی چې زیان نه درلود. د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. او د اوکراین نوی ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی د غیواد د پارلمان د اتمی دورې د منحلېدو اعلان وکړ. ښاغلی زیلینسکی نن د اوکراین د نوی ولسمشر په توګه د لوړې پر ځای کېدو په مراسمو کې دا خبره وکړه، خو سمدستي د بیړني انتخاباتو د بیړني پارلماني انتخاباتو لپاره کومه ځانګړې نیټه یاد نه کړه. ښاغلی زیلینسکی دغه راز په همدې مراسمو کې له حکومت څخه د یو شمېر لوړپوړو چارواکو د لرې کېدو غوښتنه هم وکړه.
دوی
زستا سوتخه غوړم چې د اوکراین د امنیت د ادارې مشر لوی ترنوال او دفاع وزیر له دندو ګوښه کړی. د ټول هغه څه مدي چې تاسو یې کوي، خو د کار د پیل لپاره به کافي وي. تاسو باید په دوو میاشتو کې دا کار وکړي. د اوکراین د اساسي قانون له مخې د یو پارلمان د منحلېدو د پریکړې د خپرېدو او د نوي انتخاباتو د ترسره کېدو ترمنځ حد اکثر دوه میاشتې وخت ټاکل سوی دی. پخوانی کمیډین یو 40 کلن زیلینسکی تیره میاشت د پخوانی ولسمشر پیترو پروشینکو په وړاندې د ولسمشرۍ په دوهم ځل انتخاباتو کې ګټون کوي. سو د خبرونو پای.
لازادې رادیو مازیګرنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو راسره اوسئ، د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. وابهوري چې د ولسی جرګې د رئیس د انتخاب پر سر له لانجې وروسته د جرګې غړو نن یو پلاوي ته د دې ستونزې د اوارۍ دنده وسپارله. د دې لانجې حقوقي اړخونه به په یوه مرکه کې وڅېړو.
که چېرې موضوع غواړې چې بېده اوږده نه شي، زه فکر کوم چې خپله ولسي جرګه کې دومره کسان تاسې په دې پوهېږي چې پرېکړه د حاضرو غړو په اکثریت کېږي او دغه انتخاباتو ته دوی اعتبار ورنه کړي.
په نورو راپورونو کې، په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر په خپل نوي راپور کې ویلي چې له اصلاحاتو سره سره فساد لا هم د افغانستان د سولې په لاره کې اساسي خنډ دی. د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې نړیوالو ځواکونو بیا هم بمباري کړې ده، خو دا ځل یې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اړولې.
بلای شفا پورته کېدو وه چې دغه طالبان ټکان پر وکړل. په ټکان په حالت کې کفارو پر سرای باندې بمبار وکړ چې مؤمنان وو عجزیه په شهادت ورسولت.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د نظر پوښتنو له مخې بهاریاتیا جناتا ګوند د هند په پارلماني انتخاباتو کې د پام وړ بریا ترلاسه کړې ده. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په مو کړی د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ پر سر د راپورته شوې شخړې د حل لپاره نن یو پلاوی وټاکل شو. د ولسی جرګې یو شمېر غړو ازادۍ راډیو ته وویل چې ټاکل شوی موظف پلاوی به د ولسی جرګې پارشیف کې د شنبې ورځې د رایو بهیر وګوري او خپلې څېړنې به وروسته عمومي غونډې ته وړاندې کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال اکرام الله اکرام په راپور کې واورئ.
د ولسی جرګې د ریاست پر اتڅوکۍ له رامنځته شوې شخړې وروسته د ولسی جرګې غړو د دغه شخړې د حل په هدف یو وار بیا پلاوی ټاکلې دی. د ولسی جرګې غړي میرویس یاسینی رسنیو ته ویلي دي چې د ولسی جرګې له غړو 15 نفري پلاوی ټاکل شوی تر اتڅو د دغه جرګې په آرشیف کې د شنبې د ورځې انتخابات وګوري.
دغه د بد حرکت دی، د موزر حرکت دی، د دې مخنیوي لپاره 15 پلاوی ټاکل شو چې هغه آرشیف وګوري. هغه زړه آرشیفونه وګوري، آرشیف هم وګوري او غلط او باطل رائے د ټول یو د بل څخه جدا کی او تعالی تعالی شو تعالی خپل راپور ورکی او سم حق حقدار ته ورسیږي.
د رواني اونۍ د شنبې په ورځ د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ لپاره د میر رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي ترمنځ انتخابات وشول چې په جنجالي ډول پای ته ورسېدل. په دې انتخاباتو کې میر رحمان رحماني 133 او کمال ناصر اصولي 55 رای وګټلې. د جرګې موقت رئیس اعلان وکړ چې ښاغلی رحماني ګډون کېده، خو ښاغلی اصولي او ځینو نورو وکیلانو په دې پریکړه اعتراض وکړ. دوی وایي 133 رای د ټولو 230 حاضر وکیلانو 50 جمع یو رای نه پوره کوي، نو باید د نورو کاندیدانو ترمنځ بل پړاو انتخابات وشي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې یو بل غړي ګل رحمان همدرد رسنیو ته وویل ټاکل شوی پلاوی د پریکړې حق نه لري، یوازې په آرشیف کې د ښاغلي رحماني رای سیړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په پارلماني چارو کې د دولت وزیر فاروق وردګ ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې که وکیلان په خپلو کې د روانې شخړې حل راونه باسي، قانوني بنسټونه آماده دي چې په دې برخه کې منځګړیتوب وکړي. د ولسی جرګې غړي د نن ورځې د ټاکل شوي پلاوی د شمیر په اړه یو خوله نه دي. د جرګې غړي میر حیدر افضلی بیا د پلاوی د غړو شمیر وویشتنه، خو دا ویل چې د پلاوی لپاره 19 نوي او 10 د پخوانی پلاوی غړي وټاکل شول. خاغلی افضلی د پلاوی د کارونو په اړه وویل
بالای ته موضوع کار وکړن، یک رائے کې از رحمانی صاحب است.
دی وایي دغه پلاوی به په دوو موضوعاتو کار کوي. اول د خاغلی رحمانی هغه رائے چې د مجلس د سرپرست رئیس لوري باطل اعلان شوی پارشیف کې اتسیړي، که باطل یا هم سمي وي دا به ځانګړی کوي. دوهم دا چې د نصاب پاره چې یو شمیر وکیل صاحبان وایي 220 وختنه او د کورنۍ دندو د اصول لمخې 50 مایو یو سل اصلیریش رای کیږي هم وڅیلی. تیر ورځ هم دغه شخړې د حل په خاطر 15 نفری پلاوی ټاکل شوی. خو نن سهار د ولسی جرګې غړي نادر خان کټوازی ازادي رادیو ته ویل چې د ټاکل شوی پلاوی خبرو نتیجه نه دا ورکړی او پلاوی لغوه شوی دی. وصولی دل شي چې دغه نوې ټاکل شوی پلاوی بعد د شخړې په حل کې څومره رول ولوبوي.
و امر دل چې د افغانستان د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ پر سر د راپورته شوی شخړې د حل لپاره یو پلاوی ته دند سپارل شوی. د دې لانجې د حقوقي اړخونو په اړه مې د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن مشر اجمل هوډمن وپوښت. ښاغلی هوډمن د مرکې په پیل کې د ولسی جرګې د اساسي دندو د هغې لایحې د تفسیر په اړه خپل نظر وړاندې کړ چې نتیجه یې د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو پر سر لنجمنه شوه.
د ولسی جرګې د مشرتابه لپاره چې کوم انتخابات وشول هلته د هغو ارقامو له مخې نه چې د ولسی جرګې موقت رئیس اعلان کړه، د هغو ارقامو له مخې نه د رایو د نصاب هغه کوم لازم حد چې یعنې 50 جمع یو اکثریت تکمیل کړي، هیڅ کاندید په دې ونه توانېده چې وشي کولی هغه رای خپلې کړي. په دې اساس باندې ظاهرا د شاید اعلان سره د ولسی جرګې د موقت رئیس لخوانه په لومړیو شیبو کې دغه انتخابات هم به نتیجه پاتې شوله، بس وروسته بیا پکې نور اختلافات راغله، نور مسایل راغله. هغه نه متاسفانه ډېر حقوقي زاوینه نه وه.
بله هورمان صاحب، د ولسی جرګې د کورنیو وظایفو اصول چې وګورئ په کې په یو اویایمه ماده کې لیکلی دی چې د قانون د حکمونو له مخې د یوې موضوع تصویب د حاضرو غړو اکثریت په اساس کیږي. په یو بل ځای کې دا یادونه هم شوی چې د ورکړل شویو رایو اکثریت د رئیس په مسله کې کوم یو سید په جرګه کې د حاضرو غړو د رایو 50 جمع یو او کدی ورکړل شو یو رايو 50 جمع یو.
کله چې د ولسی جرګې غړی د ولسی جرګې د تعداد په منځ کې ناست وي، هغه هر څه او یو ګوري، هغه په غونډه کې حاضر بدل کیږي او د دې حضور د هغه د لازم رايو حد څه دی، هغه هم د حاضر غړو له مخې نه محاسبه کیږي، نه د صندوق کې د ټول څو رايو. بته حضور مهم دی. هر وکیل دا حق لري چې د هیڅ کاندید طرفداري ونه کړي او خپله رایه ممتنع توګه باندې وکاروي. نو ممکن دا درې کسانو په جرګه کې دوی حاضر وه،
یعنی تاسو وایئ چې رایه نه ورکول هم د ممتنع رایې په حساب باندې شمیرل کیږي؟
بله، دا هم د اعتراض یو ډول دی. یو څوک ځي د رایې پاڼه اخلي او په صندوق کې سپینه اچوي یا مثلا خرابوي، ډېر لوی احتمال همدا دی چې دغه درې کسانو اعتراض په دې حد کې وچې هغوی اصلا په انتخاباتو کې برخه نه ده اخیستې، هغوی حاضر وو هلته.
اوس ستاسو په نظر دا مسله څنګه حل کېدای شي؟
یو موضوع ډېر واضح ده، هغه دا ده چې اساسي قانون حکم کوي چې پرېکړه د حاضرو غړو په اکثریت باندې کېږي. د موجودو اسنادو له مخې نه حاضر غړي 230 کسان وو، نو هیڅ کاندید ونه شو کولای چې د 230 رایو اکثریت وي. او دو تا غوړم ما موضوع دی دا کوم تاسو مخکې د داخلي وظایف د اصول ته اشاره وکړه. د اساسي قانون حکم ډېر واضح دی. د اساسي قانون حکم دا دی چې حاضر او غړو اکثریت په دې اساس باندې چا هیڅ کاندید ونه شو کولای چې اکثریت رایه لاسته راوړي بنان په دې انتخابات باندې نتیجه جوړه نه شوله. که چېرې د هغه په تفسیر او د هغه په تطبیق کې کومه ستونزه وي کولای شي چې د قانون په تطبیق باندې د نظارت او د قانون د تفسیر ارګانونو نه معلومات واخیستل شي. او که چېرې موضوع غواړي چې بېده اوږده نه شي زه فکر کوم چې خپله ولس جرګه کې هم دومره کسان تاسو په دې پوهېږي چې پرېکړه د حاضر غړو په اکثریت کېږي او د هغه انتخابات ته ځي اعتبار ورنه کړي. بل الله مستقبل د سلسله اوسي ځکه دلته د ولسي جرګې آینده هم مطرح ده. ډېرو کسانو په دې انتخاباتو کې مخالفت وکړ. اوس دغه رئیس که چېرې را هم شي او بیا د ولسي جرګې د غونډو په اداره کولو په رهبرۍ کې به دی له ستونزو سره مخامخ وي. یعنې دغه د جرګې د مدیریت لپاره هم خیانت جانب لري چې د اوسنیو کسانو نه یوې راس رئیس.
د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن مشر اجمل هوډمن و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
لازادۍ راډیو خبری مجله اوري. د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې یو ځل بیا د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې خلک وژل شوي، خو دا ځل قربانیان ملکي وګړي دي. د دې ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي چې د خپلو کورنیو ټپیان یې د لشکرګاه ایمرجنسي روغتون ته راوستي دي وایي چې پر کورونو یې بهرنیو ځواکونو هوایي حمله کړې ده. په دې اړه تفصیل الیاس دای راکوي.
د لشکرګاه ښار د ایمرجنسي روغتون مخې ته یو شمېر کسان د خپلو کورنیو د ټپیانو د حواله د اخیستلو لپاره منتظر دي. یاد کسان چې د نارسراج ولسوالۍ د زنبولي څخه راغلي دي وایي تېره شپه افغان او بهرنیو ځواکونو د دوی کورونو ته څیرمه چاپه وهرېده او د عملیاتو په وروستیو شېبو کې پر ملکي کورونو هوایي بمبار کړی دی.
زما نوم جانان دی. د چاپیا پالات کې نو بارا خو وخت ډېر تېر شوی، لږ تېر شوی. بلد چاپه په پورته کېدو وه چې طالبان ټکان پر وکړل. په ټکان پالات کې کوپارو پر سروی باندې بمبار وکړ چې مؤمنان وو، عجزیه په شهادت ورسول. ټپیان هم لرو. اوس الان زموږ خپل کور ده، دوه کس شهیدان لرم او څلور زخمیان لرم.
نوم یې محمد ابراهیم دی. دغه سهار مال شو اوس نت ملي چې زما جب ته کوشنیان په کټ سربېره پراته وه. بالا تیاری شو په مرخطا کې په وترای کې وموسې په شیرا د نپسرای کې وموسې.
تر اوسه لشکرګاه ایمرجنسي روغتون ته لس ټپیان راوړل شوي دي چې د معلوماتو له مخې یوې ښځې پکې د ژورو ټپونو له امله د عملیاتو پر مهال صبر کړی ده. کته هم چارواکي درې تنه شي، خو د سیمې خلک وایي پنځه نفر ملکي کسان چې ماشومان او ښځې پکې شامل دي په یاد پیښ کې وژل شوي دي. د دې روغتونې یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل د دوشنبې د شپې د پیښو په ټپیانو کې ماشومان او ښځې ډېرې دي، خو روغتیایي حالت یې د ډاډ وړ دی. دا یوازې د جنان او محمد ابراهیم کورنۍ نه دي چې تېره شپه د یوې چاپې پر مهال مرګ ژوبلې لیدلې ده. د ایمرجنسي روغتون مخې ته یو بل ولاړ سپینږری محمد عیسا وایي وړمه شپه د نارسراج ولسوالۍ همدې سیمې ته څیرمه د کلیګاس په نوم کلي کې د بهرنیو افغان ځواکونو د ورته چاپیا او هوایي بمبار له امله د دوی د کورنۍ ځینې غړي چې د غنمو پلو او ریبلو بختول مړه او ژوبل شول.
وړمه شپه وجرېده لشان مې لو کاوه چې لږه کوسه ما ته یې بمبارې باندې وکړي چې بمبارې باندې وکړي پیاده را یې سول وجرېده ما ټک ټک ویشتل دوه مې راوستلې ده څلور راته شهیدان شول. نور هم د څکور یو کور ته څلور نفر واجب دي نو شي ځان سول د بل کور سره.
په دې ورستوي کې د هوایي بمبارو او جګړو ترڅنګ د سړک د غاړې د ماینونو لامل د ملکی کسانو په مرګ ژوبل کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د هلمند والی وایند عمر ځواک تاییدوي چې د نارسراج په زنبولي کې یو پیښه کې ملکی کسانو ته مرګ ژوبل اوښتې ده، خو معلومه نه ده چې څنګه او د چا لخوا رامنځته شوې ده.
د کرشي ولسوالۍ په زنبولي استقامت باندې اته نفره ملکی کسان ټپیان شوي دي په یوه پیښه کې او درې تنه نور هم شهیدان شوي دي. هغوی روغتون ته را انتقال شوي دي. د دې اکلت باندې فعلاً څېړنې روانې دي تر څو مشخصه معلومه سي. انشاءالله بیا به ستاسو سره معلومات شریک سي.
په افغانستان کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي د روژې په تیرو لسو ورځو کې 216 اتیا ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې له دې جملې 116 وژل شوي او 118 نور ټپیان شوي دي. محمد الیاستی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
هدایت الله نیکزاد د هلمند ولایت له ناوې ولسوالۍ څخه په خپل اسمس پیغام کې لیکلی دی له حکومت نه غواړو چې په هلمند کې دغه د شپې عملیات بند کړي ځکه چې ټول ملکی وګړي پکې وژل کیږي. حکیم افغان له کندهاره په خپل اسمس کې لیکلی حکومت باید د دې ړندو بمباریو مخه ونیسي کنه د حکومت او ملت ترمنځ واټن به زیات شي. او عبدالعزیز د زابل له شملزو ولسوالۍ څخه لیکلي پنجابیان زموږ پر کورونو بېرحمانه توګه د توپونو ګزارونه کوي. زموږ کلی د ډیورند کرښې نه دوه کیلومتره لرې پروت دی. مرکزی حکومت دې توجه وکړي.
ازادي خبری مجله اوري.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په خپل یو نوي راپور کې ویلي دی چې د پالیسۍ او قانون په برخو کې له اصلاحاتو سره سره فساد لا هم د افغانستان د سولې په لاره کې یو اساسي خنډ دی. د یوناما استازي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې حکومت باید له فساد سره د مبارزې په برخه کې کوټلي ګامونه واخلي. د موضوع تفصیل د ناجي ساپۍ په راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په خپل نوي راپور کې ویلي فساد په حکومتي ادارو کې د خلکو باور له منځه وړی او د سولې پر وړاندې اساسي خنډ ګرځېدلی. په افغانستان کې د یوناما دفتر استازي رومانا شواګر د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې افغان حکومت د فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره پرله پسې هڅو او تمرکز ته اړتیا ده.
په رښتینې ډول د فساد پر وړاندې مبارزه د افغانستان لپاره یو اساسي اړتیا ده. ملګري ملتونه له فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان د پرمختګ هرکلی کوي، خو ټول افغان بنسټونه او د ټولنې هر برخه باید هڅې وکړي چې په افغانستان کې رښتینولي، روڼتیا او حساب ورکول پراخ شي.
د یوناما په دغه رپورټ کې سپارښتنه شوې چې فساد په دوامدار ډول په افغانستان کې د ژوند په ټولو اړخونو اغیز کړی، په حکومتي ادارو د خلکو باور له منځه وړی او دغه هیواد ته د سولې او هوساینې راوړلو پر وړاندې خنډ جوړ کړی. دا رپورت ګڼې سپارښتنې وړاندې کوي او ښیي چې د فساد پر وړاندې په مبارزه کې د حکومت روانو هڅو تر اوسه د ډیرو افغانانو په ژوند اغیز نه دی کړی. په رپورت کې یو مهمه سپارښتنه د افغانستان لپاره د فساد په برخه کې د اوږدې مودې ستراتیژي رامنځته کول یاد شوی چې په اساسي د اصلاحاتو پخوانۍ هڅې او لاسته راوړنې دوام ومومي او له فساد سره د مبارزې لپاره د خلکو مخ پر زیاتېدونکې لیوالتیا پیاوړې شي. تر دې مخکې افغان حکومت ویلي چې په افغانستان کې د فساد پر وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز له جوړېدو تر دې دمه د لوړ رتبه دولتي مامورینو په ګډون 212 تنه په مجازات محکوم شوي. د داوی ګروپ رئیس عبدالغفار داوی، د ترانسپورت وزارت دوه پخواني مرستیالان، د سرخی پله د زندان مسؤول، د یو شمیر امنیتي ارګانونو لوړ پوړي چارواکي او د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پخواني وزیر عبدالرزاق وحیدی د درنو جرمونو او اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز له لوري په سزا محکوم شوی. خو د افغانستان د شفافیت د سر بنسټ وایي حکومت باید د هغو فاسدو کسانو پر ضد چې د لوړو سیاسي څوکیو له ملاتړه برخمن دي اقدام وکړي. د افغانستان لویه څارنوالي وایي دوی د حکومتي چارواکو په ګډون قانون په ټولو یو شان عملي کوي او یوازې په تیر لمریز کال کې دوی په دې برخه کې له 2000 ډیرو قضیو ته رسیدنه کړې ده.
ستاسو له پیغامونو نه
نوم می زبی ولادا فساد خو په دولتي ادارو کې در اخر هاوس تر رسیدلې او د یعنی په هر اداره په هر دولتي بخښه چلاش نو فساد نه ډیر استفاده کی او هر څوک ته دی د لپاره کوشش کوي چې اوس دې فساد د لاس طرف نه لاس تراوړي او په دولتي په هر اداره کې هر وزارت او هر بخښه حتی تر ریاست تر عادي ترافیک تر هر څه پوری فساد شمول دی او د ټولو فسادي کې د فساد کې خلل او فساد مختور دی. د حکومت نه خلک هیڅ توقع نه لري، هیڅ امید نه لري چې حکومت به مختلار شي.
ز نوید ما یو تن کابل شیدون کې اداري فساد خو ټول تمالونه چې پراخ پیمانه ده په افغانستان کې چې ورسې اول تاته د پیسو تقاضا کوي چې کوم وظیفه غواړي یا بل کوم مشکل دي. همدې موږ خپل ملګری او غوښتل چې یو جواز جوړ کړي تجارتي عمل د سوداګرۍ چارو ریاست لیلو او صنعت ابو چورزی اول ورته خود پیسو درخواست کې پایو جواز ان شپږ زر افغانۍ هغه اخلي. خو مطلب چې هغه ورسره ولې چې موږ دانه درکو کار ډیر ځندول واته ته دې پورې یو وخت مجبور شو د شپږ زر افغانۍ دوی دوه کړی.
نوم حمید دی د کابل اوسیدونکو د ولسمشر اشرف غنی پر اتلو سره کڅم ولسمشر د فساد ورکیدو ډیری وادي کړی وي چون د افغانستان شرایط د تیرو دیارلس کلونو یا د تیرې دورې چې د ولسمشر مخکنی ولسمشر کرزی څخه پاتې دي کوم فساد او کوم حالت چې پاتې دي دغه ورکیدل په دونه کم وخت کې یعنی اسانه خبره نه ده، مشکله ده. اما بیا هم د تیرې دورې په نسبت باندې د ولسمشر غنی په دوره کې فساد څنګه کم شوی دی، موږ ته امیدوارم یو چې ان شاء الله نور به هم د فساد مخ پر ورکیدو کېږي، چون سیستم نوې شوی دی په حکومت کې، اداراتو کې دولتي مامورین تر ډیره پورې نوې شوی دي. هم کسان چې پخوا وو په فساد کې ښکیل وو هغوی تر ډیره پورې یعنی موږ ښه مثالونه وینو چې څارنوالۍ ته معرفي شوی دي.
د کابل د یو شمیر اوسیدونکو نظریات مو اوریدل. د ازادي راډیو خبری مجله اوري. د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو د کاندیدانو شورا پر ولسمشر اشرف غنی غږ کړی چې د واک دوره د جوزا په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي او دی باید له خپل څوکۍ ګوښه شي. د دې شورا غړو نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته د ولسمشر د کار دوام غیر قانوني دی، خو جمهوري ریاست وایي د اساسي قانون د تفسیر مرجع ستره محکمه ده.
د افغانستان ولسمشریزو ټاکنو ته د کاندیدانو شورا وایي محمد اشرف غنی ته به اجازه ورنکړي چې د جوزا په لومړۍ نیټه د ولسمشر په توګه خپل کار ته دوام ورکړي. د دغه شورا غړو د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې ناستې ته وویل د جوزا په لومړۍ نیټه د ملي یووالي حکومت د کار دوام د قانون خلاف دی او خپل چارې باید سرپرست حکومت ته وسپاري. د دغو کاندیدانو له ډلې حنیف اتمر وویل
اگر زندگی بود در دو روز آینده
د وویل که ژوند و په دو راتلونکو ورځو کې به د جوزا د لومړۍ نیټې شاهدان یو. دا ورځ به جمهور رئیس صاحب ته د مهم امتحان ورځ وي. که دوی د جوزا په لومړۍ نیټه اساسی قانون ته درناوی ونه کړ په هیواد کې به د بحران لامل شي.
بحران در کشور میشه.
خاغلی اتمر وویل که ولسمشر قانون مات کړي او له دولتي دستګاه نه کار واخلي او په ستره محکمه فشار راولي چې نظر ورکړي او همدارنګه پر دفاعي او امنیتي ځواکونو هم فشار راولي او ناوړه ګټه ترې واخلي، په هیواد کې سیاسي بې‌ثباتي حتمی ده. شهاب حکیمی، حکیم تورسن، نورالحق علومی، ابراهیم الوکوزه، لطیف پدرام، عنایت الله حفیظ نور کاندیدان و چې د جوزا په لومړۍ نیټه یې د ولسمشر په ګوښه کېدو ټینګار کاوه. په ورته وخت کې د جمهور رئیس د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی د کاندیدانو د شورا په غبرګون کې رسنیو ته په یو لیږلي پیغام کې داسې ویلی دی: د افغانستان ملت ته اطلاع ورکوو چې د اساسي قانون د تفسیر یوازینی مرجع ستره محکمه ده. افراد او اشخاص نشي کولی چې قانون په خپله خوښه تفسیر کړي. بلخوا د سیاسي او حقوقي چارو پوه کبیر رنجبر د ولسمشریزو انتخاباتو د کاندیدانو د څرګندونو په اړه وایي دوی حقوقي دریز نه لري او وسنۍ شخړې به په هیواد کې د بحران د رامنځته کېدو لامل شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. په مخکې د دې خبرونې وروستي راپور ته، په هند کې له پارلماني انتخاباتو وروسته نظر پوښتنې اټکل کوي چې د دې هیواد واکمن ګوند بهاراتیا جنتا تر هغې چې تمه کېده ښه نتیجه ترلاسه کړي. له بلې خوا د دې ګوند ځینو سرچینو ویلي چې د نوي حکومت د جوړولو لپاره له خپلو ائتلافي شریکانو سره د لیدنو کتنو لپاره چمتووالی نیسي.
د هندوستان د اوو پړاوونو عمومي انتخاباتو ته په نړۍ کې د ولسواکۍ د یو لوی تمرین په سترګه کتل کېږي. د انتخاباتو کې رای ورکول چې د اپریل په 11مه پیل شوي وو د یکشنبې په ورځ پای ته ورسېدل. تر رای ورکولو وروسته نظر پوښتنې ښیي چې د نریندرا مودي بهاراتیا جناتا ګوند او ائتلافي شریکانو یې تر هغې چې تمه یې کېده ښه نتایج ترلاسه کړي. د رویټرز خبري اژانس د بهاراتیا جناتا ګوند یا بی جی پی د دوو سرچینو په حواله چې نومونه یې نه دي اخیستل شوي ویلي دا ګوند د نوي حکومت د جوړولو لپاره د خپلو شریکانو سره د خبرو اترو تابع نیسي. خو نړیوال رسنۍ وایي هندو نېشنلیست مشر نریندرا مودي به په خپل نوي حکومت کې اړوي چې د بیکارۍ څخه نیولې تر رو اقتصادي ودې پورې یو لړ هغه ستونزې کابو کړي چې هندوستان ورسره دا مهال لاس او ګریوان دي. د رویټرز خبري اژانس په وینا په هندوستان کې په اټکلي توګه هر میاشت تر 1 میلیون او 200 زرو زیات ځوانان د کار مارکیټ ته راځي او د دوی لپاره د کارموندنې شرایط برابرول به د نوي حکومت په وړاندې لویه ننګونه وي. د هندستان د اقتصادي وڅارونکو تحقیقي اداره وایي په دې هیواد کې د اپریل په میاشت کې بیکاري 2.6 سلنې ته پورته شوه چې دا له 2014 میلادي کال راهیسې د بیکاری تر ټولو لوړه کچه ده. د هند اقتصادي وده په اکتوبر او دسمبر کې 6.6 سلنې ته 50 راکمه شوه او داسې ښکاري چې نوره به هم روشي. اقتصاد پوهان د رسمي اقتصادي معلوماتو په اړه هم پوښتنې راپورته کوي او وایي په واقعیت کې په هند کې د اقتصادي ودې وضعیت تر رسمي شمېرو هم خړپړ دی. د رویټرز خبري اژانس وایي د هند نوی حکومت به د اقتصادي ودې لپاره محدود انتخابونه ولري او باید په غور وکړي.
د دې راپور سره قدر منوریدونکو د دې خبري مجله پای ته ورسیدو. د ازادي راډیو د خبرونو تر پایه یو بل نیم ساعته خبري مجله پاتې ده چې سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
تکل صاحب عزیز، تشکر از شما.